سلامونه ستړي مشای سحر مو بخیر په افغانستان کې د سحر 15 بجې دی تاسو مخه غل آزادې رادیو ناوړي د سارنی خبري مچلا په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې په بهر کې د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړ کړی دی چې دا لوبغاړي دي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا باید دې ته ژمنه اوسي چې دا لوبغاړي چې په افغانستان کې له لوبو منی شوي دي په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د غوښتنه د 2018 کال د آسیایی اتلولۍ د مقدماتي لوبو د پچاچونې په درشل کې شوې ده. د دې لوبو له لارې لوبډلې د 2018 کال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورښتون اټکل شوی دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل چې په بدخشان، کندز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او څو نورو ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د پنجشنبې په ورځ د واورو بارانونو د ورېدو امکان شته. له لسو تر دېرش ملي مترو پورې د باران او له 15 تر 50 سانتي متر پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د انرژي اوبو وزارت خبرداری ورکړی چې د بې تر روزي د روغتونو له کبله په سندیزو حوزو کې د سیلونو د بهیدو احتمال شته. تمه ده چې د افغان کډوالو یو بله ډله له پاکستان او جرمني ته لاړه شي. د ځینو سرچینو په وینا دا افغانان به چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت کې له جرمنیانو سره کار کړی و، له خپلو کورنیو سره د جرمني په هانور هوایي ډګر کې ښکته شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت روسه دا خبر نه رد کړی او نه هم تایید کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډېر کسان د ماینونو له خطرونو سره آشنا کړي او دا یې ور زده کړي چې څنګه ورسره احتیاط وکړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر تاج الدین پرون پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې یونیسف په 2024 کال کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان او د هغوی مشران د ماینونو له خطرونو څخه خبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دوی اونۍ مخکې ویلي و چې هر میاشت په افغانستان کې تر 15 ډېر کسان د ماینونو او ناچاودو موادو د چاودنو له کبله وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له ماین پاکو موستو سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. په پنجشیر ولایت کې طالبانو د 2009 سبه قیراته زمردو د پلور خبر ورکړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم رئیس مولوي محمد قاسم امیری پرونو بختر خبري اژانس وویل چې دا زمرد پر افغان سوداګرو په څه باندې 1,40,000 ډالر پلورل شوی دی. دا تیرو څه باندې د نیمو کلونو په ترڅ کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د پنجشیر د زمردو په شمول ګران بیه کاڼي تر ډیره په غیر فني ډول استخراج او پلورل کیږي. او په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد لستر مظاهرو اونۍ وروسته معترض محصلینو ځل بیا واټونو ته مخه کړه. د اعتراضونه د مارچ په 19 د استنبول د خروال اکرام امام اوغلو تر نیولو وروسته پیل شول. په استنبول او نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په استنبول او پلازمېنه انقره کې پرون محصلینو دا شعار بدرګه کوي چې حکومت دې استعفا وکړي. د سه شنبې تر مازیګر پورې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د نږدې 1,500 کسانو د نیولو خبر ورکړی و. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې سره دا مطلب واورېدلی شئ. د افغانستان نوم د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په هغه لیست کې نشته ده چې د امریکا د امنیت پر ضد باندې ګواښونه جوړوي. دا چې په دغه لیست کې د کومو هیوادونو نومونه دي چې د امریکا لپاره خطرونه رامنځته کوي وړاندې په راپور کې به درته وایي. دختر پادرشل کیو خو د کابل پاګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي چې دوی دختر لپاره آمادګی نه دی نیولې.
تر اوسه داسې هیڅ نه دی اغستی، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. د نورو کلونو نه سږ کال اختر ډېر داسې زموږ دپاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري هغه دپاره ښه دی.
همدارنګه خوست به هم ورشو چې هلته خلک د صحي کلینیکونو له نشتونه سر ټکوي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، دغه کوټو کې پروت، ړنګو کوټو کې.
اشه د خوست په کومو سیمو کې خلک له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي وړاندې به په راپور کې درته ویو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو، نو مطالبه هم شته. بلتي هم غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زه فریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. کال مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو نمونه څو ځلیت شوي وو. په نوي راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او دا یادونه شوی چې د القاعده شبکې مشران په ایران کې دیره دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خلاص کړی دی. کال مخکې هم د ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځله یاد کړی وو. د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعاله ده، خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی. د دې ترهګر ډلې مشر ایمن زواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او مؤسسې اسامه بن لادن د 2021 کال د می په 2 د پاکستان په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده ډله په سرپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان ورده کښته. د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوی وو چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي، دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یوه ګواښ بدله شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشران په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته هڅوي. راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې د سیشن بی پورس نا وخته لرسنیو سره شریک شو، د اسلام آباد ادعا ته هم اشاره نه ده شوی چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. همدا خبره هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامتوي. خو په راپور کې د ټي ټي پی مخ پر ودی وړتیا او ته اندیشنه ښکاره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هلی ځلې ممکن سیمه نور هم بی ثبات کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د تپیز د پېترسول لپاره د اقدام او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو ته د سانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. د بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي فیفا د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت و پیژندل شي، کوم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 15 د یوازې لوب نه ده، د زما د هویت یو برخه ده، د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سرلیک لاندې خپور شوې په فیفا غ کړی چې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان طبي زپای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دا یې نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه‌کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه ونشي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2026 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دیوای جونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې خونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅ کله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یوه تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لا نه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خواهد بود.
په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غرازي ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورتګ هم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعانې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
وړاندې درته نړیواله موضوع هم لرو، خو بیرته افغانستان ته راځو. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې ګرین کارت د پناه غوښتونکو کډوالو غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی دی. ای بی سی نیوز د خپلو سرچینو له قول راپور ورکړی دی چې د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي وو. د ټرمپ ادارې د اقدام په امریکا کې مشت افغان کډوال اندېښمن کړی دی. تفصیل سنکه کړنورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د کډوالۍ پر ضد د سخت سیاستونو د پلي کولو او د دوی د ارسولو د هڅو په دوام دا ځل د هغو کسانو د ګرین کارت غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی چې مخکې په امریکا کې منل شوي وه. سی بي ایس نیوز شنبه د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. دغه امریکایي رسنۍ لیکلي چې دا اقدام به هغه کډوال حقوقي به برخلیکتوب سره مخ کړی چې په خپلو هیوادونو کې د زورول کېدو له امله په امریکا کې پناه اخیستې ده. پناه غوښتونکي باید ثابته کړي چې د خپلو سیاسي نظرونو، توکم یا مذهب له امله په خپل هیواد کې له ګواښ سره مخ دي. اوس په امریکا کې میشت هغه افغانان چې دایمي استوګنې یا ګرین کارت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دې پریکړې اندېښمن کړي دي. یو افغان چې تازه امریکا ته تللی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
مورد مهاجرین افغان نگران هستند، چون
افغان کډوال اندیښمن دي ځکه دوی هیله درلوده چې د دوو کلونو په موده کې به ورته ګرین کارت ورکړل شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې عیسایي کیسونه لري او د ګرین کارت مستحق دي، ځکه دوی په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی و.
ناټو همچنان امریکایي ها کار کرده بودند.
امریکا کې یو افغان کډوال چې دی هم نو غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تعداد زیاتی از مهاجرین بل خصوص دامي خود
دری کډوال په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا هم د کډوالو په کمپونو کې دی به برخلي کړي. معلومه نه ده چې دا هیواد به موږ ومني کنه. موږ د هیواد وضعیت ته په کتو زموږ برخلیک ډیر ستونزمن دی. موږ لا هم سرګردان یو.
مشکل است، ما همچنان سرګردان هستیم.
سی بی اس نیوز لیکلی چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په یو بیان کې دا راپور تایید کړی او ویلي دی چې د ګرین کارت غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر د ولسمشر ترامپ د دوو اجرایوي فرمانونو پر بنسټ درول شوی دی. په بیان کې راغلی چې د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د ولسمشر ترامپ د اجرایوي فرمانونو پر بنسټ د امنیتي اندېښنو، احتمالي درغلیو او ملي امنیت د ګواښونو د ارزولو لپاره دا بهیر موقتا درولی دی. د یادونې ده چې د ډونالډ ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته هغه د 2015 کال د جنوري په 6مه امریکا کې د کډوالو د میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره ځانډوه. د امریکا دولت ویلي کوم افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته لیږدول شوي له امنیتي پلوه سم نه دي ارزول شوي. ډونالډ ترامپ د مارچ په 4مه کانګرس ته په وینا کې وویل دولت یې د امریکا په تاریخ کې د سرحدي امنیت او کډوالو ضد تر ټولو پراخ بهیر پیل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ولاندې به بیرته افغانستان ته راستانه شو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. په جنوبي کوریا کې په زرګونو پوځیانو او د اور وژلو وسایط هڅه کوي چې له شپږو ورځو راهیسې د لګیدلي اورونو مخه ونیسي او ویې وژني. په یاد هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه هم د دغو پراخو اورونو په وژلو کې مرسته کوي. تفصیل احمد شیبر ناورو.
د جنوبي کوریا په جنوب ختیځ کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو له امله تر اوسه لږ تر لږه څلور وشت کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي اکثر قربانیان د شپېتو او بیاو کلونو ترمنځ دي او د دې اورونو له امله په لسکونو کسان ټپیان شوي دي چې د دوه لسو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې اورونو له امله تر درویش سره ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د جنوبي کوریا موقت ولسمشر آن دک سو ویلي دي چې دا د هیواد په تاریخ کې د اور لګیدو تر ټولو ناوړه پېښه ده. د دې اورونو له امله د اوسونګ شار دارلا سوکلن زوړ معبد ویجاړ شوې ده، خو مخکې تر دې چې د ګونسا پونم دغه عبادت ځیته د اور لمبي ورسې شي ډیر لرغونی آثار خوندې ځایونو ته انتقال شوې دي. چارواکي وای اورونه د جمعې ماسپښین د سانچونګ په سیمه کې پیل شول او وروسته د اویسونګ سیمه ته خبره شول. د راپورونو لمخې د شمالونو له عمله د اور لمبي د جنوبي کوریا د اندونګ، یونګیانګ، یونګډوک او چونګ ګوسونګ سیمه ته خبرې شوې دي. د جنوبی کوریا د ځنګلونو د ملي انسټیټیوټ کارپو بیونګ دور رویټرز اژانس ته وویل چې د اویسونګ اورونه ډیر پراخ او په چټکۍ پسې پراخی شي. چارواکي وایي چې پرون تر غرمې وروسته د اویسونګ د غرونو پر سر د اور وژنې یو هلیکوپټر نسکور شوه چې له امله یې پیلوټ ووشل شو. د دې پیښې په لټنه روانه ده. شاوخوا 5000 پوځیان او د اور وژلو په زرګونو وسایل د لګیدلو اورونو د وژلو هڅه کوي. په جنوبی کوریا کې د میشتو امریکایي ځواکونو هلیکوپټرو هم د دې اور د وژلو په چاره کې برخه اخیسته ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخاګل ساده رادیو نوري او استاذ د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سار لښ پګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو نسیوش 25 مترو او د مخام لښ پګو د سار تر شپګو په منځني چپا 12 پګنوي. لدی سربیر تاسو کولای شئ چې مخ خبرونه پر ټونیز رسنیو فیسبوک، یوټیوب، ټوئیټر، واتس اپ ګروپونو او همدارنګ په ټلګرام کې په چینلونو کې پیدا کړئ. هلته واوري او زموږ پر ویب پاڼه باندې چوپاته یا ساتي رادیو .com د هلتاس مکمه طالب او راپورونه ولولې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ کمیټې د جوړېدو په اړه خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا د خبرې به تر اختر مخکې ترسره شي او تر اختر وروسته به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار روانه اونۍ دوشنبه د په وینا د پاکستان د اندېښنو د حل او د دوه اړخیز اړیکو د ودې لپاره افغان طالبانو سره د دوامدار خبرو اترو پر اهمیت ټینګار وکړ. اسلام آباد هیله ښکاره کړې ده چې د اپریل تر 15 مخکې به د افغانستان او پاکستان ګډه د همغږۍ کمیټه جوړه شي. په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اختري خوړو د اخیستلو توان نه لري، خو یو شمېر نور بیا وایي ډېر د خوراکي توکي کورونو کې جوړوي چې په خبرې هم خوندور راځي، هم صحي او هم ورته ارسانه راځي. د ټولنیزو چارو پوهان بیا وایي د حتمي نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې وي او هر څنګه چې وي د اختر لپاره تیاری وکړي. د دغو پوهانو په ټکو باندې بلکې دوی کولای شي چې ځان ته په کورونو کې او البته د میلمنو لپاره خواړه تیار کړي او په دغې خوړو سره د میلمنو پالنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
دا چې اختر رانږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري، پیسې لري، نو هغه په کور د پاره میوه واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق و شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي، ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه څه کال اختر ډېر داسې زمونږ دپاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري هغه دپاره ښه دی.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډېری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي، چې په خبره هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګار اختر کې خجوري ګوشې پیل او کلچې پخو، په دې پخو چې خو مزه یې ښه وي، بازار کې ډېرې قیمتې دا ځانه تمام چا وسن کېږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ده چې وایي د اختر لپاره خواړه خواږه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچې پخې کوم، خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي، او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شیان نه دي اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستي. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. ښه سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی پښان ډیره افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی، چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایی نه لري، نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو سن یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پروانی لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي، چې داسې نه ده په کار. وایي تور توتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده، چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي شاوخوا 48% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویش پنځه سو یو.
تاسیز مخه کل ازاده رادیو نوره هم درنگ کوالی شئی چه خپل پیغمونه مکتب ها سفر سفر چلو سو شل دو بیشتی اول سالریش پینز سیاوش میری بانده رواستوی او مگی در تا ده هر خبری خبرونی پا پایی که خبرو کرو ولنده برا سرا ده روشی پاڑا بانده زنگری پیغمونه هم واری خوست پا خوست ولیت ورشو حال تا با ده خوست ده وسیدون کو هاگا اندیخنی و شکایتون در سر شری کرو چه دوی وای کلینیکونو ته لاسرسی نه لري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پریکېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی نارې دي، دوی درې دي، د یوې درې ته چې یو سړک وي دا لږ ګزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چلې په وکړو. نه ځې سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره په لرې واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولی خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د په ډاکترانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته د هغه کوټو کې پروته ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خوست ته څه بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادسدګي نشي کړه.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګری بارون وي به دروازې بداد کړي، نو ماشومان نشي تللی چې دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لوند دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هېڅ سهولت نشته، تمیر نه لرو.
بلوری تازهی مسئولین وای چه ده نور سیمو پشان ده قلندر پسیمکی هم ده خلکو ده ارتیا و سرویگانی شوی او وقت به وقت بردواندوی دارو او ندیوال و دونران سر شریکی گی. ده کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی ویل
ایمانگی کلو بیا روانی پراختیا رئیستو او نور چوم رازی دهلا رئیستو نشیدی هاری و پاس حاک اخپل مشکلات در کردی پاک سرکونشتا کلینیکونشتا مکاتبشتا او پلونشتا انشاءالله پابند کار روان ده او مختلف ادارات سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکی گی.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلی شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د روژې پرنګونو کې ساسي پیغامونه اورو.
د روژې رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. نو روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر رازکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو، تر دې دمه پورې روژه ډیره ښه تېره شوې، ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي.
د مخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې دروژمات شیبې د آرام دعا او شکر سره تیر کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډک روژه غواړم.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکاره فرشته نگا سټډیو ته راغلې. فرشته جان، ستړي مشي، سهار دې بخیر.